درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلو بیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. رینا امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلوروشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوې او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په یوه راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره صلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي، خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافي خواړه نه لري او نه اویا سلنه په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي، خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شویو اقتصادي پروژو بیا پیل او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر لاري ولي شي. د فینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لبنانۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسی شي. هند له افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بلل ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومندانی وای پر اودیسی ښار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشتلژه 3 تنه وشو شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا روسی پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه ښار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شویو موادو یو سوداګریز مرکز او یو ښوونځي لګیدلې دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنې په یوه سیمه او د شار پمنس کې د یو پلورنځي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي. او د اروپا د پارلمان غړیو پرون چهارشنبه په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د څیرې د پیژندلو بندیز ته رایې ورکړې. د اروپا د پارلمان د 215 مخالف رایو په وړاندې په 315 موافقو رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوي تجزیه او تحلیلوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلی دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دو ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله لودی نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې له مخې یوه بله ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زندانی وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سوله د جمهوری اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سوله و امارت اسلامی افغانستان ته اسلام قلعه پر مرز باندې ورته تسلیم سوله. 180 کسان او دوه دانه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو ته تسلیم سوله چې ایرانی بندیان و. په هغه کې وزن نه و، یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی وو، خو پر هغوی د پورشو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه معلومات ورنه کړل. خاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
افغانستان کوم بنجان چې په ایران کې دي تقریبا شپږ زره کسان دي. په دې شپږ زره کسانو کې د څلورو سوو په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي، تعداد یې معلوم نه دي. هغوی چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1900 او 1800 په مابین کې تعداد یې وو. په هغه کې تقریبا 800 کسان دي، 850 کسان دي دا تر روژې مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تېرې یکشنبې په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایرانه افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت زورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو ترڅنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړې توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلا وطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یوه موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې لزګونه افغان خبریالان چې په خبرې لتیرو دوو کلونو رئیس بیلابل اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوې هوکړې عملی کېدو ته پته مدي. دغه خبریالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبیه تمدید او دریمو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو بې برخلیک پاتې کېدل یې ډیر زوروي. د همدې جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشنبې پر ورځ د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبریالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شوه. پاکستان کې جلا وطن افغان خبریال هدایت الله د چهارشنبې پر ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یوه ځایه د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبریالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او دا کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسلیک کړی ده د خبریالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه دا هم چې پروژې واخلي او یا د خبریالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلا وطن افغان خبریالانو د ستونزو د حل په مخه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبریالانو ټولنې نوې هوکړه یوولس مادې لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلا وطن خبریالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅې کیږي. د دغو خبریالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغۍ په وخت کې لاسنیوي او پوښتنه بل ژمنه ده چې په هوکړه کې سوي ده. پاکستان کې یو بل خبریال جبران لوران هم هیله شي چې د ستونزو د حل ژمنې عملی بڼه غوره کړي.
نظم هیله ده دغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبریال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبریال د ژوندانه د خطوب، د هغوی د ستونزو د حل او له خبریال سره د واقعي او رښتینې مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لسګونه ډیره افغان خبریالان چې دریمو هیوادونو په ځنګړې توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تګ هوډ لري وایي چې له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبریالانو سره ځینی بنسټونه مالی مرسته کوي، خو په خبره یې هغه هم دوامداره نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کې له 2.9 میلیونه څخه 15.9 میلیونه ته لوړ شوی بولي. د دې راپور له مخې چې پرون خپور شو د 2022 کال تر پایه په ټول نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله په جبري ډول بې ځایه شوي، چې 15.9 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور له مخې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځایه شوي، چې 3.3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمیشنری په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022 میلادي کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د ځورونې، جګړو، تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي، چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.5 میلیونه او افغانستان هم د 15.5 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022 کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په تیره بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډېر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یوه افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022 کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی، خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول له زده کړو او تحصیل څخه لرې پاتې دي.
په ایران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022 کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواد ته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل، امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایټالیا هیواد سره کار کاوه. بله د حل لاره مو نه درلوده، باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال له دې ځایونه بسي، قیمتي هم زیاته ده، شرایط دلته دومره ښه نه دي.
ډېری نور افغانانو چې مخکې ازادي راډیو سره په بېلابېلو راپورونو کې خبرې کړي، بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او دغه شان په نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022 کال کې له 2.9 میلیونه څخه 15.5 میلیونه ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022 کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی، چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختی زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارز موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختی ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي له کبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه دا راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکي او موټر چلوونکي انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي له وجې دوی له کندوز نه تر پلازمینې کابل پورې 8 ساعته مزل کوي، خو که د سالنګونو لار جوړه شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. 15 کلن عبدالکریم چې له 10 کالو راهیسې د کندوز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط 4 ساعت خالی مون سالنګ کې مزل کو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ مون خالی سرک خراب ده، فکه 4 ساعت مزل کو سالنګ کې، د قندوز لار شپک ساعت لار ده مونږه 10 ساعت کو، دا سرک خراب ده، کنه 15 ساعت شپک ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دو ورسته هر ورځ پاکستان ته لډبر وسکرو ډکه سلګونه لارې د سالنګ لارې تک را تک کوي، چې لامل یې دغه مهمه ترانزیتي او سوداګری زلار کندو کپرک شوه ده. 45 کلن اکرام الدین چې لشل کالو رئیس دی بغلان کابل ترمنز موټر چلوي وای
د دوشین لار خراب ده، عین ته چاریکارو پورې ډیر خراب ده، چې بیخي به اندازه د جمهوریت وخت لږ زره خوا بربری موټر دی، دا چکلا او ټیلر چی دی، دا اکثر وایس کی اجلارم بندي دوی بندي مثال بلا سرازی پکې وای سالنګو کې کندی دی، مخکې ترانسپورت د جمهوریت وخت 300 روپے او ترانسپورت موږ نه اخري 1100 ترانسپورت اخري، خو 1 روپے په ترانسپورت باندې دوی خل خرچنه کې اوس فائدہ به والا
د یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکي سید رحمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خواته دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دوه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړ کړي چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي.
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، دت بین تونل بدر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده، زکه د سړک خرابوالی او د لاري بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی،
دکان کریم ټول په پور ورکړی د شپږ میاشتې او کارونه چې دی ټول سټاف دی کار مخته نه ځي، تسمین یې خپل ماشینان کوټې یو سم کار می ودروم.
سیدا غزنیواله داسې سوداګر میرمنده چې په کاری چاپیریال کې ډېر ستونزې ګاللې، خو بیا یې هم ماته نه منله او مخ پر وړاندې روانه وه. خو اوس غزنیواله وایي دا چې نړۍ افغان میرمنو ته شا کړې او حاکم نظام هم د دوی د کار پر وړاندې شته ستونزې نه حلوي، دې ته اړه شوې چې د یو څه مودې لپاره خپله سوداګري پرېږدي. بلخوا بیا اکثره ښځې په دې باور دي چې د ستونزو له وجې د کار او سوداګرۍ پرېښودل د حل لاره نه ده.
کاملا عقب نشینی وکړي نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خړی.
درنو دوستانو، د طالبانو لبیا واکمنی رئیس جونې او میرمنې په دې تمه شپې ورځې تیروي چې دوی ته به د زده کړې او کار زمینه بیا برابر شي. خو په خبره د هرې ورځې په تیریدلو سره دا چې دوی له پامه لویږي هیلې مړاوي کیږي. اکثره میرمنې داسې انګیري چې نور د دوی لپاره د رڼا څرک نشته. سیده غزنیوال هغه سوداګره میرمن ده چې له کوچنیوالي څخه د ژوند هسکې او ژورې تجربه کړي، کار یې کړی او په مخ کې پرتو ستونزو ته نه ده تسلیم شوی. خو نوموړي وایي چې د افغانستان وروستي سیاسي بدلون ستړی کړه. دا د پخوا په څیر سهار تر بیګا له خپلو شاګردانو سره افغاني جامې جوړوي، خو په اونۍ کې یوه جوړه هم څوک نور نه اخلي، ځکه د ډیری خلکو کار په ټپه ولاړ دی، پیسې نه لري چې افغاني جامې واخلي. لاغلی غزنیوال څخه مو پوښتلي چې له افغاني جامو پرته د کومو شیانو سوداګري کوله.
همدغه افغاني کالي او د جیولري د سکولونه دي همداسې چپانې سرپتلونه یي همدغه رقم کمیسونه شي
همداسې راته ویلی سي چې په پیل کې دیوالي وغوښتله چې لاسي ګنډلو ته مخه کړي او د دې سوداګري یا تجارت وکړي
په دې خاطر چې اول ما آنلاین کار شروع کړی و نو غوښتم چې شخصي کاروبار شروع کړم نو همدغه کار مې شروع کړ او مخه مې کړه ورته او افغاني کالي چې دي همدغه کلتور همدغه کالي زما ډېر خوښ و
سیده جانې یو شمېر مېرمنو چې له تاسو په څېر باندې مخکې کار کاوه کله چې رژیم بدل سه او د دوی عاید کم سه نو خپل کار یې بالکل پرېښود چې اوس حتی د موټر کرایه نه لري د داسې خوړلانو په هکله دې راته ووایا تا څه لیدلی دي
په بالکل داسې ډېرې پېښېسته ځینې مېرمنې دي اوس هغوی کار هم کوي د دوکان کرایه په تاوان دي او همداسې د خپل د لارې کرایه نه لري نور مصارف دي د کور د اولادونو نو دا ډېرې همداسې ستونزې شته
د تاسو په نظر سختۍ ته تسلیمېدل ښه دي او که مقاومت ورسره کول نو دا خو افغانستان د په کار کې خامخا بدلون راځي
نه بلکې له سختۍ سره مقابله کول ضرور دي په دې خاطر چې له دې نه نور سختۍ هم تېرې کړي دي او باید د دې لپاره مبارزه وکړو
داسې راته ویلی سي چې لږه وخته طالبان بیا واک ته رسېدلي په کار کې د څومره تغیر راغلی
کار کې ډېر تغیر راغلی دی اوس د دوکان کرایه ما ټول په پور ورکړی دی شپږ میاشتې او کارونه چې دي ټول سټاف دي اوس کار مخته نه ځي
ځوان کې د څومره تغیر راغلی له اقتصادي اړخه
یعنی 80% تغیرات راغلي منفي
څه رقم ځوان خپل مخ کې بیا له دوو تغیراتو سره
بس نو مبارزه کوو همداسې مخته ځي
تر اوس خو به د کار بیخي په ټپه نه وي درولی چې وایي نور کار نه کوم ځکه ګټه نشته
تس تصمیم لرم راتلونکي کې په دې خاطر چې شپږ میاشتې قرارداد ما ورځ په دوکان کې نو تصمیم لرم چې خپل ماشینان کور ته یوسم او همدلته کار مې ودروم
نو بیا به څنګه کېږي مثلا کورنۍ ستونزې د اقتصاد له پلوه
بس له هغه نه ښه دی چې تاوان کېږي په هغه کار کې هماغه اوس مخې ونیسم ښه دی په هغه خاطر چې د برق راځي راباندې همداسې دوکان کرایه ده او نور مسایل
داسې فکر دې کړی و چې یو وخت کې به داسې یو وضعیت سره ته مخ کېږي چې خپل کار به پرېږدي
نه هېڅکله نه
له رواني اړخه څومره بد تاثیر در باندې کړی دې وضعیت
ډېر زیات بلکې ټول ورځ په د فکر کې وم چې کار به مې څنګه سي د دوکان کارونه مې ټول په ټپه ولاړ دي او هلته کومه نسي اخېسته هماغه هغه خلک چې هغوی مې باور نه سي کولی چې دا به څومره وخت ورته موږ ورسو پېښتل چې د لارې دغه ځینې مشکلات هم څه دي ګمرک په برخه کې نو ځکه
څه پلان لري آینده لپاره
آینده لپاره د پلان لرم چې څه وخت لپاره دمه وکړم او بیا بېرته خپل کارونه په ښه پلان سره او مثبت انرژي باندې بېرته بیا پیل کړم
څومره که دوه راتوی په شوق او علاقه دا کار شروع کړی و
ولی شوق په خاطر زه وخت کې مکتب کې وم نو مام دا کار آنلاین توګه شروع کړ او سم چې ته ذکر خپل دروم نو مام دا آنلاین توګه د ما کار بروان می خو د سې دوکان یا مرکزی دوکان ز د سې مشخص آدرس نه لرم هم د کوم دوکان کې زه اوسم د دوکان به ممکن زه پرېږدم
د ورډګو اوسینکو مارینا د خپل دوستانو کیسه کوي وای چې د کورنۍ نفقه ورلغړې ده د دسکاولونو او چاپلیو سوداګری کوله د طالبانو لراته ګروسته د دوکان کرایه هم نشوي پوره کولای اوس اړه شوې ده چې کار پریک دی سره لدی چې بلایت هم نلري هغه وای
وخت کې د نوې جمهوریت سقوط وکړ چې خپل یو د دسکاولو تجارت لار الله کله چې جمهوریت سقوط شو له هغه د ځار شو له خپل کاروبار بند کا نو دغه ته مخه خپل کور ټول درآمد خپل د دغه تجارت مخینه ورکوله خپل ټول مصارف یې کوم کرایه او د کور او کوم د ډاکټر ته غوښته چې نو تر کومه وخت چې د کار وخرڅم وکړه کله چې د طالبان غلي د کار سقوط شوی دی هغه بیچاره دومره احتیاج ده چې خپل د اساس ډاکټر پیسې نشي ورکوي د کور پیسې نشي ورکوي په میاشتو میاشتو باندې قرضدار ده د ښځو مشکلات به حل جوړ دي ځکه چې په مخکنی داور کې د موږ په انقلاب چې یو یم هر څو یم په وکه د ډېر کورانه خپل سرپرستان د لاس ورکړې دي او خپل ټول سرپرستی د کور د ښځو د غاړه شوې ده نو په اوسنی وخت کې چې د ښځو ته هیڅ کوم حق نه ورکول کېږي اجازه نه لري چې یا تحصیل وکړي یا کوم کاروبار وکړي اوسنی که نو خزه ډیره احتیاج شوی دي خصوصا هم هغه خزه چې د کور سرپرستانه وي دغه به خېبه حد وضعیت خراب دی هم نشي کولای چې خپل له خپل حکومت ماشومان چې د اعتماد ور دي غوړي دغه سرپرستی په غاړه باندې واخلي او هغه خپل کوم مجبوریتونه هغه چې لري دې پوره کاورته
میرمن ندیمه چې په ټولنیزو رسنیو کې په ککۍ مشهوره ده او تل په افغاني جامو کې لیدل کیږي، وایي د دې کالیو په اغوستلو سره یو خپل کلتور ژوندی ساتي، بل غواړي د دې جامو د رانیولو پیسې د افغان سوداګرو میرمنو لاسته ورشي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي چې د میرمنو کار په تېره بیا سوداګري چې په هره برخه کې وي، ښځو، کورنۍ او ټولنې ته مهم نه بلکې ضرورت دی.
ی ضرورت یو خو ایمونږ رواج ده کې ژوندی کېږي، او افغانستان کې په خزنې او وطن دستور ژوندی ده، ښځو کور نه. او دویم ښځې ته دانې نفقه پیدا کېږي، مړۍ پیدا کېږي، روزي پیدا کېږي، ایسول نه وځي، زوم خرڅول نه وځي. دا کور چې ښځه کې دې نه نوره خارج کې جلکۍ وخولي، اوله زه وخولم بیا بله. او چې ښځې ته روزي پیدا کېږي، دلته ډېرې کونډې دي، د یو شکلو کې ډېر ظلم شوی ده په افغانستان ښځو نه، جلکیو نه، په وړکو نه، سړی نه. او دا کومې کونډې چې دي چې ځای مړ ده یا میړه مړ ده، دا کور چې وکړي دې ته روزي پیدا کېږي، پوکه حلاله روزي پیدا کېږي. دا خو باید مونږ تشویق کو دا خزی دی غو ته.
تاسو ډیری وخت په افغانی جامو کې لیدل کیږي، دا ولې علت راته وایي؟
هغه مونږ وطن خدي خو ډیری کدرمنی دی کنه، او دانی یو خزه ډیر وخت خولی چې د جوړوي مو ولا کا صاحب خلصيږي، یو چې د خطي جوړوي بیا ای خوشحالي دا احساس کوم چې زه د پیسې چې د زویر کوم د خزي روزي ته ورسی، د اولاد ته ورسی، دانی دی خپل ضرورت پوره کوي، زه خود خوشحالي احساس کوم، او بل خپل رواج می ستم، په افتخار يم چې زه د افغانستان يم، زه د وطن يم، ځکه چې زه ویلی وایم چې زه وطن يم، چې وطن ته می خیر نه رسی. مونږ ته سی باید مبارزه وکړو، خپل واج وسوتو د مونږ خاطي ډیزاین خاطي په ډول ولایتو کې د لوس کور وکي، د چاینته نو خولي کپی کوي، بیرته مونږ خرڅوي ماشيني چې زه چې د لباس کم زه د بلې خزي قدر کم، د بلې خزي عزت سوت، د بلې خزي تروزی وکړه، تاسې چې غوډه خپل مو کې ته په پیې چې مو خزه ژوندۍ دو، ای خزي لو افغانستان ریواج دستور ژوندۍ ده، خزه چې د قربان کې مونږ ریواج خوخت.
یو شمیر هغه خزي چې امدغه شیان جوړي، دوی سوداګری کې اوس یو ډول ګیله لري، وای بازار نسته، خلک پیسې نه لري، نه راځي، دغه شیان نه اخلي، مونږ د دوکان کرانو سپوره کولای نو ځکه دا کار پرېږدو. تاسو څه وایئ په دې اکله؟
خبرداري دو فرشتي خوري چې اوس د سانکشن چې دی د خارج طرف انټرنیشنل کمیټي دی ډیر غټ توند خزو ته ولرو، د خزې دی چې د انټرنیشنل کمیټي چې ای ک یورپین یون دا ک یونیسف دا ک امریکا دا لندن دا خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې ازره په دا باد دا دی چې دا غ سانکشن کړی دی کنه، د دې خزو ته ډیر غټ توند رسول ده، ځکه چې والا بو خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسلا، دا ویلې خزه مول نه خرڅيږي، دا غ وطن کې کور نشته، دا خو بندیز رغوله ده، سیاست سره مونږ خزې ګډي کړی دي، اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم، زه ختی نشم وبسای، ډیر وطنونه مون مول نه خلشته، افغانستان کې اوسېږي، خدای به په قهر کا کړ کا، زه ګټ کونډي ته کم، ګټ خزي ته کم، دا رقم حالات مونږ وطن دې سخت یو شکل ظلم او بل ظلم ده، او دا تاون ته پیږي څوک کی خوري، دا غ خزه غلبي تشي خزیتا، خود خزی چی مول خرچ نکی ویلی جون کی، زه خپل واسی پر کوشش کم خوری چی وای خلام، لیکن زه خو کوټه خط نشم دیکوالا. ایمون دا باید د انټرنیشنل کمیټی دی د ځوانون افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي، دا باید خپل عقل په کورو چوي، دی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وی ته وکي، ځکه چې د سیاست وی مون خزو غریبونو پر زین څاړه لري،
بله،
به چې خزو زون وسیږي یا زون مړ کی یا زوم خارڅ کی، د به ګوننګور څوک شو او لته روزي سری پیدا کی، زه خو نیم دا کور وکي، لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سر چې پکاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی زلم وی بیکور وی، نو ته تشه کې دې ډیرای حال د ټول دنیا چې په افغانستان لګیا دو، ا دا د خزي مونږ وطن خزو زموور دی، ا دې خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجه ده.
به هر میشته وګمه ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي، وای د خځو سوداګری کې کوچنی هم وی په ډیر څه ځکه ارزي چې دوی په خپلو پښو درېږي. کله چې میرمنې په خپلو پښو ولاړې وي، د ژوند له ستونزو سره کمې مخ کېږي. هغه په افغان ښځو غږ کوي چې دوی تل سختې ورځې په بریالیتوب سره تېرې کړې دي، اوس دې هم ستونزو ته اوږه ورکړي او د کار د پرېښودلو پر ځای د مقاومت وکړي. که نن نه وي، سبا حتماً برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو دپاره ډېر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو دپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې یا ښځې چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي، نو حداقل دوی په خپلو پښو ودرېږي او ورو ورو دغه واړه تجارتونو نه غټ تجارتونه جوړېږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډېره ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډېر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات ارزښت لري.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه مېرمنې چې دوی به سوداګري کوله، اکثره ښځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا یې بازار ته عرضه کول، یا به مېرمنې راتللې دوی نه یې اخیستل. دوی له خپل کار نه لاس اخیستی ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک یې نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نه شي پوره کولی. په دې عقل تاسو څه وایي؟
د تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډېر یعنی ټیټ راغی. کله چې اقتصاد ټیټېږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټېږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رو رو د منځ ځي او یا تجارتونه هم کمیږي. نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغوی خریدار ونه لري، نو دا واضحه خبره ده چې دغه تجارتونه د منځ ځي. خلک اقتصاد ډېر ټیټ شوی، خلک نشي کولی که دوی تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه اخیستلی نشي. هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو، نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل. مګر متاسفانه اوس که دوی هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو، نو دوی په هغې باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې د هغوی نه دا اخلي. نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کړي، په هغه قیمت نه خرڅېږي. او حتی د خارجیانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډېر نشته دی چې هغوی ځان دپاره واخلي. بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري، یا لاسي کارونه چې دوی شته دي، یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته یې ولېږي، یا نور مملکتونه نور دغه نږدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لېږلی. نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځ ځي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټېږي، نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي او رو رو د منځ ځي، چې دا به ډېر زیات په خصوص هغه ښځې چې په دې برخه کې کار کول، نو د هغوی ژوند ته یوه غټه ضربه ده، د هغوی آینده ته یوه غټه ضربه ده، ځکه چې د هغوی درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه وو.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بده مرغه افغانستان یو مرد سالاره هېواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخ اخیستل کېږي، دوی نشي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخېږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجېږي.
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي. همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم کلرل، که په هره سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هره سویه چې دوی دي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مگر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه ته احتیاج نه و. مگر اوس کله چې کاملا د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپله ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي، هغه د کور خرچه شاید برابر کړي، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کول او یا خپل درآمد لرل،
نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونه هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کیسه راته وکړئ چې مثلا خپله کله چې بازار ته ځئ هلته ګورئ چې دوکاندار هم یوه میرمن وي او هغه سوداګر هم یوه ښځه وي چې دا جنس راوړئ، څومره ځان راحته احساسوئ او هغه کوم څم چې په کار دي په آرامه یې اخیستلی سئ؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دوکانداران وي نو ښځې ډېره په آرامه کولی شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي مثلا یو دوکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغه یاخلی د هغې قیمت باندې بحث وکړي، د هغې کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم ښځې هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم ښځه وه او فروشنده هم ښځه وه، نو دوی ډیر په اسانه کولی شو چې بحث وکړي، اسانه کولی شو چې دوی قیمت مثلا هغې سره برابر کړي په څه قیمت غوښتل، یا مثلا ډیر هغه شیونه دي چې د نارینه و نه نشي اخیستلی ښځې. حتی جرأت د دې نه کوي چې نارینه ته ووایي چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نه شته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولی شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه په کار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولی شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که دارت وای آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګری تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډیر علاقه لرل. کله چې افغانستان کې وم د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډیر زیاتو. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسو هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته.
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باور هم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نشي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور مې خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 په دې کې پاتې شو، هغه رښتیا خبره ما ته ډېر زیات خوشحالي ورکوله. او هغې ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې فایده کړی څه یو کار وکړمه چې به هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتېږي، هغوی ته نوې فکرونه پیدا کېږي، هغې ته نوې پلانونه هغه سنجوي تر څو شي کولی چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله، میرمن سادات، د آخري پوښتنې په توګه غواړم دا وپوښتم چې هغو میرمنو ته چې دوی سوداګري شروع کړې وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولی ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودروي ښځې او کاملا ګیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د ښځو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونو نه هغوی کولی شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانه ده، نو هغوی کولی شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتساپ شته دی، فیسبوکونه شته دی، دوی ډېر په اسانۍ کولی شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونو ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولی شي چې خپل تجارتونو ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهېږم چې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان ښځې، اما که دوی ګیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه، دغه لږ درآمد هم چې دوی لري، د هیڅ درآمد نه ډېر ښه دی، نو دغه لږ درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکاره شي او بیا هم ډېرو ستونزو سره به مخ شي.
بله، ډېر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه ستاسو نه.
در
ګرانو دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 22 24 46 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری. اساسی او بشری حقوق. د اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو یو بل خبرونې ته مبارکلی کوم. په دې خبرونه کې په حاکم نظام باندې د ولس د حقوقو پاکل خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. په پیل کې خو ډېر زیات مننه مصبا صاحب چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې د ولس حقوق په یو حاکم نظام باندې څه کېدلی سي. البته حقوق خو ډېر زیات دي که موږ او تاسو حیاتي حقوقو ته راسو. څه یو څوک چې په یو ولس باندې حاکمیت کوي، د حکومت ادعا کوي، خپل خلکو ته کوم شیان باید آماده کړي؟
ډیر زیاته مهرباني. دا چې خبر ده چې کله موږ د دولت تعریف ترازو، دولت کې درې عمده عناصر دي چې هغه خلق دي او دغه خلق باندې د حاکمیت موضوع ده او د قلمرو موضوع ده. دغه دوه کلمې، یو خلق بل حاکمیت، دغه خلق حق لري چې یو سلسله امتیازات باید ورکړل شي د حاکمیت په مقابل کې او مکلفیت داده شي تابع شي د دولت حاکمیت ته. د اندازه په اساس باندې نظامونه تعریف شیدی. دموکراسی نظام ده، دیکتاتوری نظام ده، مثلا شاهی ده و استبداد، هر نظام چی بوسی، هر نظام که اسلامی نظام با سیستم چی شمول چی تقریبا او 53 دنیا پسطح اسلامی حوادونه دی، دوی وگرد لپاره حقوق به نظر نیولی دی. پندق اساس افغانستان هم په مختلف و اساسی قوانینو که دا موارد به نظر که نیولی دی، البته که په اساسی قانون که یا حق به نظر که نموسی، ولی لازم ده چی هغه باید ورکل شي. هغه عمده حقوق د امنیت حق ده، یعنی په دې معنی چې ژوند باید خوندي وسی، ازادي ورته ورکل شي او په مسؤلیت کې وسی. عدالت ته د لاسرسی عمومي حق ده او د ښې حکومتداري حق ده. دا په ټوله کې د اندو حقوقو د ترویج لپاره د درګونو قواو بحث مسله مطرح شوې ده چې قوې په دریو بخشو تقسیمیږي. عدالت د لاسرسی د قانون د حاکمیت، دغه رقم اجرایه قوه، کم خدمات چې د قانون په چوکاټ کې و، مقننه قوه، مثلا قوانین وضع کی. کلکت اختصاصی راشو دی حق لپاره، بیانو دی برابری لحق نشرو، یعنی چه طول نارینه و خزینه به طول که طول برابر حق نه استفاده و کی. دی جوند حق یا اساسی حق ده، دی جوند دی حق ترسنگ، دی عدالت دی راسترسی پوری مربوط حقوق دی، لکه دی نشکنجی مدافع وکیل شتون او دی تورت و قانونیت دی چه یا جرم که کیگی باید قانونی و گرفتار نشی، به خپل سر مجازات تعقیب داشتن نشی برای تزمه مثلا نسلی حالت ده. دیده تر سنگ به سیاسی مشارکت که دی حق موضوع ده، یا کس حق نریشی دی خپل تاییم سرنوشت که سیاسی مشارکت دسی بود که چیا خپل رایه و کارم یا همزان کاندیکی. همده رقم سیاسی احزاب و فعالیت تظاهرات و دی جمعیتون و اجتماعی سازمانون و جوری دل دی حق دی محرمیت دی مراسلات و مکاتبات و ده. او دیده تر سنگ دی مثلا مسکن حق ده، مسکن باید مسئول بوسی، ملکیت حق داشت مسئول بوسی، ده تحصیل حق ده، ده کار حق ده، ده یوی چولنی پا توگه به اجتماع که وسیدلو حق ده. پا طوله که نظام ده طول و مزایاونه ده استفاده کول، دا پخپلا اگه حقوق دی چه پا هر حالت که ولو که اساسی قانون شتون ولری، ولو که یو نظام شتون ولری که اونه لری، پرات لده حقوق دی اعاده نه دیر سخته ده چه چوک حاکمیت وکرشی، دیر سخته ده چه خلق جوندو کی.
بله، یو خو مثبا صاحب دی تاسو خپل مسلکی برخه ده چه دی حقوق پاکل معلومات لره موسر خبری که، بل تاسو یو دی ولس وگره یسته دی ولس پا منز که تاسو جوند کرای. رازو وسنی نظام تا دا کمی خبری چه تاسو یادی کرلی، آیا وسنی نظام دی افغانستان خلکو تا ور کرای؟
نه، ټول خبر هم دلته ده. د منګه جنگ د وسنی نظام سره په همدغه کې ده. چې شته حاکمه ډله کله چې په قدرت ورسېدله اول خو د دې دغه جګړه له حقوقي اړخه موږ یو مدونه اساسي قانون چې په ساده او الفاظو لیکل شوی و او په ټولو استانداردونو د شریعت له لحاظه او د موضوع قوانینو د ضرورتونو پر بنسټ جوړ شوی نظام و. او دا نظام په ډېرو پیسو په ډېرو قربانیانو په ډېرو سختیو باندې را جوړ شو. خو کله چې طالبان حاکمیت ته ورسېدل دوی په لومړي قدم کې د دغه ټول نظام د له منځې بود ډېرې حده پورې ستونزې ورته پیدا کړلې. اساسی قانونی تعلیق حالت که را وسته یعنی په خپل سیستم په خپل نظام مشکل ندرده مشکل په خلکو کې و چې اپیرو کې فساد و حاکمیت قانون نه و عدالت نه و جنسالاران ولی اگر بل بس و ولی کمونگا ده سیراش و بس و کچی در اساسی قانون چه یو سلو دوش بیت ماده در مدی لعوال ماده در یو سلو دوش بیت ماده پوری هر مورد چه ذکر شده و حقا دیو نظام دیو دولت لپاره یو ضروری مورد و نو وس کلا چه دا شای نول تندرد اساسی چه اساسی قانون ده دا لمن زولار نو وس خو دوی سعیده وس خو دی وایی چه منگا هر چکا او په ظاهری توګه ځکه چې موږ نظام هم چې ده دا سل کاله د قانونیت تجربه لرو دغه په ټیټه سطح باندې چې په دولتونو کې چاري دي دا ټول په قانوني سیستم مختزی او مجبور دي چې کم حاکم دي که نور ادارات دي کار وکړي. خو اوس مسله دا ده چې اساسي خبره چې په اساسي قانون کې ده شتون نه لري او یو تضمین شتون نه لري. نو چې تضمین نه وي اوس که هر غړی د طالبان او لوړپوړي راشي او هر څومره خبرې وکړي یو خو افغانان دي چې هلته دننه دي هغوی خو هسې اسیران دي هغوی خو مجبور دي چې هر شي ته ووایي. مګر یو په نړیواله سطحه د اعتبار موضوع ده نورو ته. نو خلاصه ویلی شو چې کم حقوق چې افغانان باید ولري هغه حقوق مطلب خواشنی سره چې اوس ډېر محدود شوي دي په دې کې لکه د بیان د آزادۍ حق په دې کې د مسکن د مسئولیت د عدالت ته د لاسرسۍ د تحصیل د کار خصوصا د ښځو د برابري او دې ته ورته حقوق سخت له خطر سره مخامخ دي محدودیت پرې وضع شوی ده محرومیتونه رامنځته شوي دي او دا ستونزې جوړېږي جوړې کړې دي
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله عام خلک هم کله چې دغه کوم کسان چې په افغانستان ستان که وسیدلی دی او دوی له ازادی را دو سره تماس نیولای ده حقون زای سوی دی او راست تربل نور زای کیگی دی میرمنو حق زای سوی دی زدکر برخه کی دی کار برخه کی حتی دی کندو میرمنو حق زای سوی میرنو تا قو دوی اخیست اغور بانده بانده وست نور کول کیگی حقون او راست تربل زای کیگی کلتی دی طالبانو له مسئول و چارواکو سر خبری کیگی وای نه مونگ دی جوری دو پالت کیو بیر تا هر سمیگی هر جوریگی وقت ضرورت لری او بلخوا دی خلکو حقونه تر پولند کیگی دغه څومره وقدره منځته کولای شي په ولس کې او فاصله نورم دی ولس او دی حکومت زیاتیږي
لازم شی دی حکومت لپاره خدماتي او هغه اصلي عنصر چې دولت را منځته کیږي خلک دی نو خلکو ته چې خدمات نه ورځي طبعا د خلکو په منځ کې کرکه رامنځته کیږي فاصلې رامنځته کیږي او ډار د زړونو په منځ کې را بې اعتباري د نظام په مقابل کې راځي دوی په یو حقوقي چوکاټ کې نه دي برابر د حقوقي چوکاټ یا په حقوقي چوکاټ کې د یو کار کړل او په اخلاقي لحاظ یا دا چې مثلا غیر له دینه کیږي دیکه عمده توپیر داده چې یو حقوقي قاعده د خپل تر شا اجرایوي ضمانت لري چې په خپله په قانون کې په نظر کې نیولی ده او هغه مساوات رامنځته کوي هغه د ټولو اطاعت رامنځته کوي اوس دوی که مثلا دغه وادي کوي خو دغه وادي باندې که وفا ونه کړي څوک به را ونیسي مثلا یا دغه کومه ساختار چې دا اوس ده چې د امیرالمؤمنین په نامه یو څوک هلته ناست ده مثلا د دې تر شا یې دا سرپرسته اداره په خپله دا سرپرسته اداره یوه ډېره منفوره او زجر ورکوونکې استوا ده چې افغانان دغه واته کاله شاوخوا شولده شي همدغه ځکه د اشرف غني په حکومت کې من دغه سرپرستي به وله او همدغه کتو پورته ستونزې نو د دغه ټول وضعیت په کتو سره د دغه خلکو د حقوق نقص کیږي نقص شوي دي تضمین ورته نشته ده طبعا د تضمینونو نشتون په مرور زمان باندې هغه هم خصوصا افغانستان غونډې او هیواد کې چې په څلوېښتو کلو کې څومره نظامونه لاړل او راغلل په دې کې چک نشته چې دا نظام به هم همدغه سیله خطر سره خدای مو کړه داسې مخامخ شي چې بیا به تاوانونه بېرته خلکو ته رسېږي نو خدا به چې هغه څه چې یعنې زه غواړم په ډېر واضح دا بحث وکړم چې جمهوریت زه یو بېطرفه کسم از سیاسي بحث نه کوم جمهوریت د ما په مخ کې جوړ شو د اساسي قانون په چوکاټ کې انتخابات او دغه ټول دغه سیاسي نهادونه چې ول اساسي نهادونه چې ول دا د ریګونو خواو په سطح باندې دا جوړ شول در هر نهاد دا هر اداره چی جوره شویده خوستان در دونو بانده جوره شویده دقا چمره کسان دقا نسلونه چی دی منگا پا دقا شلو کلو که دکره وکرلی بهر دننه دا طول دیر استر سرمایه بوده دوی دا طول موارد لرکرله او دا نظام یوازی ملایانو تبرک بلاس که دا ملایان اگه هم به دست خلق چی دی دوی پران چی دا شل کاله طول غرونو که تیر کردی مثل امکان داری چی او چار طول امت بزرگ که تیر کردی اگه به راشی ورته دست یا مسلکی بخش را ودی مسلکی کار دیر سخته دا مسلکی کار هیچ سوگی او سوگی انجینر به داکتر کار نشی که وی داکتر مثلا دی او قوقو قوقو مثلا دی او معلم بل هر سو پیگی دی خپل کار در نظام دوی دومره ضرار رو ترسواله ده چی دی پی جوری دو که پراتل دی چی یو ستاندرده او منل شوی سیستم چی اغا خو اساسی قانون بغیر امکان نلدی چی اغا دی رسمیت پیشندلو دی مشروعیت لپاره روستلو مسئله ده نیوی دوتا مشکله ده چی دوی خلکو تا تضمین ورکی پنده اساس بانده کم ادعاوی چی خلک کهی دا ادعاوی بلکل بزایدی او دی امکان شته ده چی دی خلکو دی حقوق و دی نقص امکان کاملا شته ادامه لدی عملا خصوصا دا ورزت تقابط خو لپخوان انده یو جنجالی موضوع ده و دی تاسو را شده نیم دی چولنی نه چی دی خزو دی تعلیم موضوع ده دی کار موضوع ده سیاسی لحاظ که قدرت تقسیم مسئله ده دا مسائل دیر جدیدی ده خوست بیرت دی پر رسمیت نپیجندل موضوع ده من خو دا وست منزوی شوی افغانستان کاملا منزوی ده دی طول دی نره افغانستان خو ایتون کان نداری چی دی نره سر روابط و نک لری او دی به مخت لارشید بی دا جدی و مسائل سر منگ مخامخیو او دا دوی تنداموس که فرصت تا چی دی بنده کار وکی تکره کسان بیر تا متخصص کسان راولی نظام پا تعریف که کار وکی او شتا وضعیت لمسلکی لحاظه
من که قبلی دو بار نه. مس بس تاسو خپل خبرو کې به ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه غا دا و چې تاسو ویل چې اوسنۍ نظام له حقوقي چوکاټ څخه وتلی دی. آیا دغه کوم کسان چې پر راس کې دی دوی واک لري صلاحیت لري په دې پویږي نه چې مونږ له حقوقي چوکاټ نه بهر یو څوک پرې دی نه چې حقوقي چوکاټ کې داخل سي او کدی په هر څه پویږي ځان تیر باسي خلک له افغانستان از له تورکی تاسو په آن اصلي موضوع څه ده؟
د ما په آن دواړه خبرې دي په جګ سطح باندې پیږي خلک لای جګ سطح خلک د دل پر چ قدرت کې پات شي اندغه یو سناریو ای طرح کړی خو په چټه سطح باندې هغه کسانو چې وخت په بهر تیر کړای دا خارونه کې نه ول د پان په غرو کې ول یا جهاد چې دی ورته وایي په دې کې مصروف ول نو هغه خطاب نه پیږي هغه په ارزښت نظامداري او د ټول مسایلو باندې چې موږ سره مخامخ یو هغه ته پیږي نو ناپوهی تر څنګه د دوی د مشرانو قدرت کې پات کې دوه موضوع دا ټول هغه موارد دي چې منګه خوشنۍ سره باید وایي چې منګه دغه سناریو تکرار شوی سناریو د مجاهدینو په واسطه واری وشوله تر اخره پورې امکان پوه نه شوه دا مونږ څه وکړله اوس دغه اشتباه کې دوی دا اوس روان دي عملا اندغه اشتباه کوي چې نظامي د سی برابر کړای دا چې ځکه دغه هر موارد ته چې منګه ورسره ضربه ورسره ولیدله د کسانو د وټلو نه نیولې تر لري هادونو کې منډورلو پورې او کټول کې د دې ضربه ټول ولست راشيږي او شلو کلو کې په دې سختۍ باندې ډېر موارد کار وشو په دغه کارونه ټول دې هیڅ کړل هسي په شي چې ته جوړ ک 50 کال نور نسی چې پرته مونږه هدا اقل دې 2 کلو مخکې یا 3 کلو مخکې د ساختاري له ځنه البته دې عمل کړل له ځنه هغه حالت سره چې څو مونږ راشي په هغه هغه یعنی ډېر وخت غوړي او ډېر هڅه به غوړي د دې بای به بیا د مونږه ورسته نسلونه بای پرې کوي او دې ته به
بله
تر څو چې مونږه د اصلي کاروان تر رسیدو لکه چې د اول جهان نه د امریکا به نه مصیبه کوو په نه مصیبه کوو د همسایه هیوادونو شاوخوا تر څو چې هغه تر رسیدو د مونږ ډیر نسلونه به په دې کې قرباني ورکړي ډیر کار وکړي زحمت وباسي تر څو نظام راسم کړي
یو بل موضوع هغه دا چې طالبان لکه څنګه چې اوس روان دي په خپل فکر دوی ښه روان دي او همداسې به دوام ورکړي پایلې به هغه و چې اکثرا نړیوال مرستې بندې سولې کومې موضوع چې خوار او غریب سره مرستې کولې اوس هغه مرستې نسته له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و البته څه موده وړاندې چې د تغذیې له اړخه افغانستان له جدي ګواښ سره مخ دی او هیڅ ډول بدلون د طالبان حکومت په خپلو کړو وړو کې نه راولي دغلته دوی څومره د عامو خلکو حقوق تر پښو لاندې کړل خپله خو څه نه کوي حتی نړیوالې مرستې پې ودرولي
گرچه دوی خواشنه سره پیبندی ویار کهی چې مثلا حتی په دروستیو کې چې د ملګرو ملتونو تصمیم سره دفتر کې هم دا ستونزه را پیدا کړله چې ښځینه او کارمندانو باندې فعالیت بند کړه، او په غیر دولتي نهادونو کې چې کم تر کمه 60,000 ښځې موسساتو کې کار کول، دغه تصامیم چې دوی ونیول چې مثلا ښځینه یې له کاره بندې کړلې پرته له دې چې کوم شرعي دلیل ولري منطقي تر شا وسي، دا واقعا دا هغه سوال ده چې بالاخره دا وطن د ټولو وطن ده، او دا وطن کې ښځینه حق لري، ټول اقوام حق لري په دې کې، او بقا د عدالت په تامینېدو کې ده، او عدالت هغه وخت تامینېږي چې په دا ټولو مواردو کې ټولو ته د خپل حقوق ورسیږي. نو دا هغه پالیسیانې دي چې واقعا د خلکو د ما په شمول د اکثریت و افغانانو په اذهانو کې سوال پیدا کړی چې بالاخره د دې تر شا به منطق څه وي. موږ داسې یو غربت حالت کې یستو چې هغه د خبره نږدې ده چې لږ لږې خلک مړه شي، او بیا دلته موږ داسې یو تعداد کسان له کار نه محرومو. دا واقعا ډېر غلط سوال ده، ځکه منطق خو ډېر عادي منطق هم دې ته جواب ورکوي چې ښځینه د په کاري او مثلا ټول نجونې د مکتب ته ولاړې شي، هېڅ نوه شرعي مشکل نه پخوا و نه جمهوریت په وخت کې و پخوا، ځکه چې افغانان مسلمانان دي دا مشکل حل کامله. نو دا سوال شته ده، او د دې سوال په باره کې به دې هیله چې دوی دا جواب پیدا کړي. جواب څه جواب هم شته ده، فقط عملو کې پیبندې اجازه ورکړي.
بله، د وروستۍ پوښتنې په توګه که تاسو دا وپوښتو چې اولس ته تاسو څه وایئ او حاکم نظام ته، البته د خپرونې د موضوع په اړه چې د ولس د حقونو خوندیتوب ده، په دې هکله تاسو څه مشوره لرئ؟ تاسو څه ډاډګیرنه لرئ ولس ته او نظام ته څه ویل لرئ؟
طبعا ولس حق لري، او دا د حق یو اصل ده په حقوقو په عرف کې چې حق باید وغوښتل شي، ورکول یې معمولا سخته ده. نو ولس د دغه کوم حقوق چې موږ د برنامې په سر کې بحث وکړه دغه ټول حقوقو نه برخورداره ده، دا د دوی اساسي او ذاتي حقوق دي چې خدای تعالی ورته ورکړي دي. د دې د غوښتنې لپاره دوی د وغواړي، او تر ټولو مهمه دا ده چې ولس د پوه شي د خپل په حقوقو باندې فشار دې راولي، د ملایمان د مسجد نه نیولې تر والي و تر ولسوالو تر رسنیو تر عامو وګړو ټول د دې لپاره مبارزه وکړي، او دولت طبعا دولت خو په حقوقي لحاظ باندې د مکلفیت لري چې خدمات وړاندې کړي خلکو ته، ولس ته حقوق ورته په داسې رقم سره برابر کړي چې لازمه ده ورته، پرته له دې نه چې دا حقوق ورکړل شي یعنی بله لار نشته قطعا، هېڅ موږ بله حل لار نه لرو. که هر څومره ځو که هر څومره کړېږو، نو دا کړېدل به بالاخره همدغې نقطې ته را رسېږي چې هغه به دایي چې مثلا دوی به دا ولس غوښتنې بېرته مني او دا حقوق ورته ورکوي او دا ستونزې به حلوي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دی اساسی و بشری حقونو خپرونه. پا دی خپرونه که پا حاکم نظام باندی دی ولست دی حقونو پاکل خبری وشولی، اول مکسر ملما و دی وقتی چارو تسیرون که سبحان الله مصبا تربیا پرزه که چی است الله ممال او ملگره.
ملگری دی ٹول ہو نرمن خلق دی زخت دیر خواگ دی نازا والی اخت خولی دی تیر عزت من خلق دی شاو خو گدا کے تو پھر نہ لرے قدر د مل ما پاس پالے ملرے جڑی ماں دے کر لرے او جڑ لرے پھر لے ہم گودر لرے او بر